درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو دي یوې بلې خبرونه په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خبرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP خوندې پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي دي چې د دواړو خيزو همکاري او د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لخوا دی مخکي د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي. طالبانو هم درنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړی او دوی ته د ملامتې ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ رډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل رډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دې وخرا رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساس ایښی دی. زلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د د په باور وست دی وخره رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز طرح مطرح کړی و او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي. وړاندی په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویل پاکستان او افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم لستون تو سره مخ
دي.
د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي
د کوم پونتونو نه چې سازمان منطق شوی دی نو یو خدای دې چې کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخه ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دیني وقو او د ماسلینو په څرګندونو مهمه ده په خطیز کې د هغه جنو هلي هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
او چې خنځه بنسې وړاندی هلي مات شي وي د زړه مات شي وي او ستما او توقونه لروزه کې چې امارات اسلامي ډیر نه امید کړل
سیمه ونړې په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسټوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاټ ځان خطو او د منشن پامنيتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر بلادیمیر زلنسکی له څرګندونو خبر د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمنلې د دې خبرونه ورسته یې بحث
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه دا د ازادي رادیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا ای او ایم وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی دیار لسلنا سیاتواله راغله دي خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې لدی هوا د ووزی خو دلته په افغانستان کې لګنو ستونزې سره مخ دي په مخړی په دیاله د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندیښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستۍ دوه اونیو کې دیر لسلنه زیاته سوی ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري لږ پاړسمې د جنوري تر یو دیرسمې پورې شاوخوا لس زره کسان له پاکستانه له پنځو بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بېلابېلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناد افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کوت تولارل دا لري هم دوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مختوړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورت کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته به دغه هغه راتګ کړو بس راویست وی
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناد افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خطو او نیمخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووزی او افغانستان ته ستانه سي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو ماسینونو لپاره د دینی او ساينسي سیمینارونو تنظیم پراخینه وکړه راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دینی زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پانتونونه باید د علم، څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خوني وکړ سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د وی ځانګړي فکری کړي زیګنده بولی او وایي چې د بیلابیلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشټوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکری ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکری موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې دا یو سیمینار دی، راشي بیا چې کله موږ سیمینار ته کېناستلو د ګیري باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرې دی لمونځ پر ټایم باندې کوي او بل دغه فکر موضوعګانو باندې، مطلب په فکر باندې دغه غیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړی دغه دغه لکه څنګه چې موږ مزامین دینی دي هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وي هغه موږ زده لکه موږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړی دي، موږ په مدرسو کې زده کړی دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړی هغه شینه خو دوی د هغه مزامینو په نوم باندې لکه څنور لګ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ زی د خپل نظام خبرې کوي او لکه داغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دا کوم اسلامي قوانين او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي دا په دې معنی چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کېږي چې ته چتو راځو کې به تر ازي د امدي نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته او بل اخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل باندې، یعنی مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپاین کوي او بل اخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د لپاره چې دی یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چیز چې وګورئ مثلا په پانتونونو کې په خصوصي زده کړو کې مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پر اساس خصوصي سکتورونه ټول هم دی په لاس کې دی، دا ټول سر سرکړ دي چې د دوی خو خي چې د دوی د نظام په خو خي او چې د دوی د نظام د بقا لپاره چې د دوی د خپل شخصي مفادات لپاره هغه په خلکو باندې تطبیق کوي، په استادان هم تطبیق کوي، په شاګردان هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړ زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمی منابع او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمی اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د پانتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې اوس هزار منفق شوي دي، نو یو خدای ده چې کم فکر وي هماغه فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغه موخه ته چې کوم موخه دوی آینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بل مخه غاده ده چې د دغه سازانو د غږ د اوچتوالي او یا د بیا تقرر د پاره هلې ځلې داون شي.
دا په داسې حال کې د شری طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمی سیمینارونو لړۍ د پنشن به پورز پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قران کریم او احادیثو پر بنسټ فکری، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوی. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون د کابل پول ټکنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خبر شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي ګڼې نجونې له ثانوي لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتونه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودي او ښایي په خپلو هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس په له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکو د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړ بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوها سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په دغه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره ارهم حڅی کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما بنړیوال فرصتونو ته لاسرسي درلودلې. ته لوړ زده کړو فرصتونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ لپاره مختلفو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د خون او روزنې په هونتون محاصله د وای په ډیره مینا او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو. هیله درلود چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې خون کې شي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چیرته موږ پر مخ په هنتونونو خلاص وای نو موږ به خپل هیله تر رسیدلې یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل شوی یو او دی هغه لاره متعقب کړي.
دا یوازې لوړو زده کړو به برخې شي بنجونی نه دي چې د خپل تیار راتلونکي پاړه اندېخبانی دي، بلکې لشپغم د لوړو ټولګي زده کوونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه کوم زده کړی چې په خونځیو کې کړي هغه هم تری مخ په هری دودی. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دو او د خونځیو بندې دو پر محل په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي رادیو ته ویل
اوس چې خونځي منشي ډیر هلي مات شوی دي، زرونه مات شوی دي، اوس ته ما توقعونه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
کله پونتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محرومی شوی نجونی د طالبانو لخوا پلګیدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونی چې اوس محل په څلورم پنځم او شپږم ټولګي کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویره لري چې داسې نه لشپګم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلې دو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه لازدي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنو خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړه نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وی شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیری پکې وجل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وجل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرام شاه کې د فوز وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وجل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وجلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرام شاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرام شاه ته پی سي می سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او پټولانی زو رسنیو هم د یاد نشته زنا ویډیوګان خبرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وجل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلی. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلی. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لاره موږ راسته ولیدي.
السلام علیکم، اسم الله محسن المولات خبر کوم. لمړي خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په المولات ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته تعلیم وکړ چې ناستې نو دوی درس بیرته داس څخه به برخې سول.
خدای دې وکړي چې دې جنا کیا په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې دي اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بیرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وراست دا پروګرام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د لوکان مکتوبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي. سړی نسي ورتلی. طالبانو څه همدا غوښتنه ده چې مکتوبونه نکړه ته ډیر کې چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي مننه بیا چې بل میسیج سره کوم.
السلام علیکم، هیلې احترامات.